سلور بجیشوی احمد شیبری ما سلام علیکم نوی کال او نوروز مو مبارک مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال د وری په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو خدا پر له پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ښوونځیونه ګرځول شوي دي فرانس پرس خبری آژانس د طالبانو د پوهنې وزارت په حواله لیکلي چې سږنی تعلیمي کال به په کابل کې د ښوونځي په زنګ ګړنګولو سره پیل شي طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ځنډ لرې کولو لپاره وی پایلې ته ورسی شي ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ځنډیدو له امله د میلیونونو وګړو په اغیزمنتیا او د خپلو کارکوونکو د راتلونکو په اړه هم سخته اندېښنه وشوه د سویډن کمیټې ویلي طالبان وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې په ستاکهولم کې د قرآن پاک نسخې وسوسول شوې سویډن کمیټې ویلي د قرآن کریم د سوځولو پیشه په کلکه غندي او دا کار په اسلامي عقیده کې یو ښکاره برید دی د طالبان حکومت د بیا اسناد موټر سایکلونو پر تاګ راتک بندیز لګولی او له مالکانو یې غوښتي چې ګمرکونو کې ثبت او محصول کړي د طالبانو مالی وزارت نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې دغه ګامې د جنایي پیښو د مخنیوي په هدف تر سره کړی دی له موټر سایکلونو څخه وخت نا وخت په لویو شهرونو کې د غلا ترورونو او نورو جرمونو پر مهال کار اخیستل کیږي معلومه نه ده چې په افغانستان کې تشمیر موټر سایکلونه بیا اسناد دي خو له مالکانو یې غوښتل شوي چې د ثبت او محصول پر مهال دوه تنه د ضامن په توګه هم ولري په پخواني جمهوري نظام کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د موټر سایکلونو پر تګ راتک او په تیره د دویم کس په سپرېدو بندیز لګېدلی و د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یوه کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي د بلوچستان ایالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوچ ویلي چاودنه تیره شپه د سکرو په کان کې د میتان ګاز له کبله شوې د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د پیښې کړه ځای ځایګی نه دی شوتلې خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغه هیواد په لویدي او د افغانستان په لټه نشته پراته دي د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روختون ته وړل شوی او په خبرې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو دا د 2023 کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سره د بلینکن شپږم سفر دی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د وی ترګر ډلې په توګه پیژندل کیږي رویټرز آژانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډ مهاله دمی او د برمته شوی اسرائیلیانو د خوشکېدو په سر دواړه لوري وی هوکړې ته ورسوي ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري وړاندې پرې خبرونه کې د نوروز د سحر باندې د نوروز د سحر باندې د دې ساده خبرونه ډیر مطالب مو نوروز دي نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې شوانځي پرانستل شو په افغانستان کې د نوروز میلې نن نه ترسره کیږي د نوروز د پخوانیو دودونو او ریواجونو په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري په نړیوالو موضوعاتو کې منځنی ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو اونیس پروګرام مو د سحر کاروان دی په دې پروګرام کې به واوري چې په فرا کې په مخدر موادو د رشدو کسانو د راغونډولو هڅې پیل شي
ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیايي کم ته وړاندې شي
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې نوې شوانیس کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پور سپیل شو نن د هلکانو د شوانسیو زنګونه وو حل شو خلش پشم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بند پاتې دي جزئیات په دې راپور کې
نه د 1403 خونیس کال لومړی ورځ ده د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوې کال د حمل په لومړی ورځ د زنګړو مراسمو په ترڅ کې د خونځي څنګه په غوولو د نوې خونیس کال پیل اعلان کړ په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه، او د معارف ښځینه کارکوونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بې علم بوشت همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علوم او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو،
با ټیکنالوژي معاصر نیز دسترسی کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودان پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه، موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي، او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوي غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډیره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډیره خوښېده او ډیره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډیره خوشحاله ده، خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي، څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
نن ډیره خوشحاله یم، ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم، ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځي خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه، او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسرګو کیږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله دا ورځ ونه لمانځله. جزئیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمېنه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړید چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګوندیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خود طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د بسرلی د هرکلی، د نوی کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل، او هلته به د نوي کال د هرکلی په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
لے گلے لال سون
طالبانو لبیا ځلی واکمنې ورسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله. یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هیڅ فکر نه کوي چې کال دې نوی شوی وي. د مزار شریف دوه تنه اوسېدونکي عبدالرحمن او خدیجه ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه ده، ځکه جنډې بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډیر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډ بالا چې به کېده به ډیر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزې ته سمانه کې به پخولې، اف میوې پخولې، جوړولې، دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه ده.
په ښار کې ډیره خاموشي وه، د نوي کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول، چا نه هم د نوي کال هغه خبره نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکي وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپلو ملګرو ته د نوي کال د رارسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لورې کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکي هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون جمع جوش
د بده من خاطر کلونو کې چې بعد نوې کال په ورځ کوم جشنونه او میلې وي هغه سکل نشته. یو خود طالبان حکومت اجازه نه ورکوي، له همدې امله هم موږ دا ورځ ونه لمانځله. دویم دا چې سکل نوروز د روژې په مبارکه میاشت کې راغی، نو له همدې امله هم څوک میلو ته نه ځي. په لږ شمېر هیوادوال شاید میلو او چکر ته تللي وي، هغوی هم روژه دي،
هم روزهدار هستند.
خو پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې په لیدل کېږي د کابل په کارتې سخي کې د خلکو له لوري د نوي کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډه پورته کېږي. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوې که نه، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تېر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
کابل ار هوا خپل کا د بغرام هوا کړه
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اورېدل شي، خو له وی خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د غزه په جګړه کې د اوربند یا دمه د هڅو په لړ کې نن منځنی ختیځ ته ولاړ. دا له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې ده، سیمې ته د انټونی بلینکن شپږم سفر دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د سعودي او مصر له چارواکو سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري، جزئیات یې له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې د لنډمهاله دمې، د برمته شو اسرائیلیانو د خلاصون او غزې ته د نورو بشری مرستو په برخه کې د وی هوکړې د ترلاسه کولو په موخه منځنی ختیځ ته للی. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان ماتیو میلر په حواله ویلي چې ښاغلی بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړي. دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې ټاکل شوی همدا اونۍ په قطر کې د غزې د جګړې د اوربان په هدف خبرې لسره پیل شي. اسرائیلی ځواکونه او حماس سخدري زډاله چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګره ډله بولي، له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې په جګړه اوښتي دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او د 250 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د غزې د جګړې اوربان یادمه ته له اونۍ راهیسې د امریکا، قطر، مصر او نورو ښکېلو ډلو ترمنځ خبري روانې دي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده معلومه. امریکا هیله لري چې د غزې په جګړه کې دمه به دغلته د ناوړه بشري وضعیت په قابو کولو کې مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وړاندې ویلي چې نوموړی به د منځني ختیځ د سفر پر مهال له خپلو عرب متحدانو سره په غزه کې له جګړې وروسته وضعیت په اړه هم خبري وکړي. دغه خبرې به له جګړې وروسته د غزې تړانګې، د حکومت په ترتیباتو، امنیت او د جګړه ځپلې غزې پر بیا رغونه راڅرخیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې چې د حماس تر کنټرول لاندې دی، تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې نږدې 2000 کسان وژل شوي او په خبره یې ګمان کېږي چې زرګونه کسان به تر خاورو او ډبرو لاندې وي. بلینکن منځني ختیځ ته د تازه سفر پر مهال اسرائیلو ته د تګ نیت نه لري، سره له دې چې نوموړی به پخوا ورته سفرونو کې اسرائیل ته ورته. د رویټرز په لیکنه د امریکا د حکومت او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شوې دي. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د پلان شوو بریدونو د درولو په هدف د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه رد کړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیان چې د غزې له جګړې تښتېدلي دا مهال په رفح کې میشت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. نوروز او په افغانستان کې نوې مریض کال خپل دودونه لري، لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوې کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رنوي. د هفت میوه د سرخان بیا په نوې کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوې کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ 28 د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یو ورځ مخکې راخلې ده. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخان او د هفت میوه جوړول د دې پخوانی جشن یو برخه ده. خلک د پسرلی، نوی کال او نوروز د هر کلی لپاره نوی کالی چمتو کوي او د نوی کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. خوړه چې د غنمو د شیرې د ساتونه شولو په پایله کې چمتو کیږي. ښځې او نجونې د نوې کال په شپه سره راټولېږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسېدونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي، ازادي راډیو ته وویل
ډېری فامیلونه سمنک پخوي، دا د یو عنعنوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا دا مثلا مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي، مثلا یو هیله یو ورزو کوي، بیا مثلا سمنک پخوي او دې لمند وسې دغه نوای کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال وسی.
هغه زیاته وی چې دوی چمتو شوی سمنک خپل ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو، وکی، سکی، سنځلې، شنه غنمو او د تازه ګلانو ترڅنګ په افسین دسترخوان کېږدي. د سمنک او افسین دسترخوان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړي خوړه دي چې له وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خښتيږي. د کابل خروسیدونکو نفیسه وای چې د هفت میوه جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یو دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم، به مین نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دې نیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي، چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوه اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نیټه، چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده، د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
خوشنایم د کابل ولایت څخه. نن په افغانستان کې د نوي کال د پایل ورځ ده، چې په نورو کلونو کې به د دې ورځې له پیل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلیدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو، خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلې چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دی، ټول جاینا واز دی. جمهوري حکومت کې به ټول جاینا بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تلل، خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغ مکتب درک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تروسه زه په کور کې یم او ډیر بد اغیز یې په ما کړی و چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بیخي را تنګ کړ.
سلام علیکم، زه مسکایم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، پخوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې. نیالګي به کې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال د شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او جونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوې دي؟ او همداسې په مزار شریف کې به جنډا پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي، نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
لیمه یم له کابل نه. اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کیږي. له کوم وخت نه سي نظام بدل شوی دی، نو نوی کال په نوم چې نه لمانځل کیږي. په اولو دوو کلونو کې خو بیا هم د ورځې لږ خو معلومېدله سي د نوی کال ورځ ده، خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت لخوا نه دا ورځ نه لمانځل کیږي، نه رخصت کیږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم څه نسته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوي کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځانګړي مراسم، هیڅ ډول څه نسته په افغانستان کې اوس د نوي کال لپاره.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هلی درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پرمخ د زده کړو دروازې پرانستل شي، خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نه شولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشئ، دا غو راپورونو متن هلته لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د ورځې او د شپې لخوا خبرې شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونیس پروګرام او د زهرو کاروان دی، خو دمګړی هم د معلولینو په ارتباط یو راپور لرو. په کندهار کې معلولین د خپل توان مطابق کار خوړي. وبخښي اخه د زهرو کاروان د روزو کسانو په ارتباط ته د معلولینو په ارتباط. په کندهار کې معلولین وایي د بیکاری له امله سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو دوی وایي کله توان مطابق د کار زمينه ورته برابر شي نو ژوند به بهتر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن بخ محمد چی په دواړو پښو معلول دی وای د جنو مساتو د فعالیتونو لزندې دوه بیکاری لامل ژوند ستونزمن شوی.
ز دولستانه اولاد درم، فامیل دولستانه دی، کالوس کلم کتابچی اس د دې د نپکی اس ارڅه ته ضرورت لري چې زموږ په دې زمينه برابر شي. اوس په ځکه نګرته او بلرو نور ز خپل څه سوادم درم. مثال خبرې بل دا شکار چې مرسته دغه سي مربد چا د ایتاج خلاصو د چا د موتاج خلاصو دی جې سب خلاص شو دی غربت سب ځان وښ ګور چي دی کار زمينه راته برابر چې موږ خپل 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 یاند تو خپل بچان ته شي پیدا برابر چې زمور د توه مطابق وس په ځکه نو کې تاو کلرو چې څه څه واد درو چې څه نور کار کولای شي خامخ تو دغه کار کولای شي دا څه کار کولای شي هغه زمور سو واس په توان سره مطابق کوي.
د کندهار یو شمیر نور معلولین هم د بیکاری او اقتصادي ستوندو شکایت کوي. دوی وایي کده توان مطابق ورته د حرفوي زده کړو او کار زمينه برابر سي نو کولای سي خپل اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
زما نوم غلام سرور دی. زه په جنگ کې مې بسوم او اوانه ته مشرتي دي دغه څخه مې بسوم چې معاملات خوش کړم. مطلب دا چې موږ ته یو کسب راک خیاچې سوال ټلیفون جوړې داس و یو بل دا چې موږ د واس مطابق کار دغه څخه چې موږ ترکه موږ په خوشاله یو دي نو ډېر ورته تللو بچان په سيډيو ګولر څه غواړي.
زما نوم سمامد. خار شهر کار موږ کولای شو مې به لاسونه سترګې خمروغې دي سیدا ټلیفونانو جوړولې ده سرخ سیدا کولې ده بل کارې ده نجاري ده بل شاف کولې ده لاسونه خمروغې دي موږ هم دغه کوم انسان خمر پښیم کار نه کوي کسادم ډیر کمزورې ده سره موږ ته سیو کار داسې کار وسی موږ وکړو په لاسو یو سترګې لاسونه خمروغې.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسلان وایي هڅه کوي د یو شمیر بهرنیو موسساتو په مرسته ټول معلولین ته د مرستو رسولو ترڅنګ د غوی د توان مطابق د کار زمینی برابرې کړي. د دغه ریاست مرستيال مولوی اختر محمد وایي په دیاړه ځن موساتو ژمنې هم ورکړي دي.
خو موږ ډیر کوششونه کړي دي هم موساتو ته ویل دي هم خیره بنسټونو ته ویل چې موږ دونه معلولین لرو د افغانستان مظلومان دي د چا لاسونه پرې د چا پښې پرې د دې لپاره موږ ډیر کوششونه کړي دي اومې کوو او هم بیا ورته وایو چې دغه معلولین د لپاره زموږ سره په هر دغه کې همکاري وکړي کغه د خیاطۍ دغه یي کده نجاري دغه یي او ک نور د خوراکي مواد او د شالبسم مواد چې دي نو زموږ سره وعده کړی دي ان شاء الله غو وعده به دیم برپای کی.
د سره سلیپ د نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د مهال په هیواد کې 1,000,000 او 400,000 فزیکی او ذهني معلولین موجود دي چې د ټول هیواد د نفوس 400,000 جوړوي. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په 400,000 کې د جنگ جګړو لکبله د بدن غړي له لاس ورکړي او ډیرو ته د کور سرپرستی هم ورده غاړي ده.
لاس خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې تر دې چې زهرو کاروان پروګرام خپور کړو لاند خبرونه. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ترن لري کولو لپاره وی پایلې ته ورسي. ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د سندېدو لامل د میلیونونو وګړو په خدمتیا او د خپل کارکونکو د راتلونکو په اړه هم اندېښنه وشو ده. د پاکستان چارواکو په دسکرو په وکان کې چاودنې دولس کان کیندون کې وشلې او اتنو رټپین کړې دي. د بلوچستان یالت د قانونو سر پلټون کې عبدالغنی پلوچ ویلې چاودنه تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له امله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپای ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیاي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخلمن زوړي په دې اړه مول ارواپو متی ولا وزیر سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي نو د دې د اعصابو مرکزی قسمتونه صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بیځای مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسی جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونسوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئی موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اعتیاد مرکز پالیسی جوړونکي په تیر یو کال کې د نشئی موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټ پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسی جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ شي او دې ته به اړ شي چې کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه 40 کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکې وایي په وروستۍ میاشت کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
Criminal groups active in the illicit drugs market, they are very
مافیایي ډلې د نشه یي موادو په بازار کې ډېری فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال وو. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل شوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل سوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونه ته ورچوي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټول ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روژ دي او معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روژ دي او معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفر او ترسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یو برخه جلا کړي چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې له عمل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غوښتنه مو دغه چې دغه د جامعه څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه چې دغه سره راټول کی هغه ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې پروشنده دی مقصد کاروبار کوي، او بل مونږ دغه چې زمينه د کار ورته برابر کړي د زموږ طبقه خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثنا الله چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د احتیاط د دورې ډېرې تریخي خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ په کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعت د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپورنونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بی ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسی کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور لمنځه ځي، د هو کسانو نخې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو سوي معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغې لپاره حلیزن نه کې صرف اعتماد به نفس رسیده کاذب لري، لکه ځان ته تهوار درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد به نفس ډېر ضعیف دی هغې زر معتاد کېدلی شي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس لمنځه ځي؟
مخدره توکی معمولا د انسان رواني حالات سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکی استعمالوي نو د اعصابو مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو د اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی شي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مختلف شي، په چل او فریب باندې مختلف شي، او اصلي باور او اعتماد په نفس لمنزه تری. هر کسان چې د سره راکړه ورکړي، کړه کړه په پیږي چې دا د کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال او کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استوار نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باور دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبره اترو کې سي، کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوا نه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یاد معتاد زو، یاد خودریزو، او همیشه د ته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو، نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي. هغه لازم مهارتونه چې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي، معتاد په ځان باندې باید عملي کړي، او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او درېمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا له روغتونونو څخه رخصتېږي سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت یې کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. ځینې وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کېږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم ولري. هغه وخت چې مخدره توکي نه استعمال کړي ښې خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وښي، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 فیصد خپل مهارت وښيي. خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي. خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشه یي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته اوسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دې ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟ رضا و رضا
بل ارباب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دادی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانا ڈیر سادے ہی چیر ام نشیت لائے نن بلاشی خو سباب بیر تراشی زاری بم دوی کوی چی مکتا کار راکا
نو بیر تا بولی رازی ارباب سے دخخ تو بلی بٹی تا بلاشی
پا دیس پیرا دخت که باید دوی دو ساعت پر پکو ولاشی چی الا زان سرکتا ورسوی که بل زای ولارم شی نو روستا لیوی میاس با مزدوری ورکوی او دوی دوم را توان نلری
دوی ولی دا توان نلری
زما سر نقشه استا بیا وی بوینه
سنگا نقشه
اوز ندر توایم چه سنگا نقشه دا خود دوم را در توایم چه دوی با خام خاصا با بیرت رازی داده تا بای اوینه ما تا مر باب غلام علی وی او
اوہو تا کارگران سنگ بیرتا راغلی دی توی خو پرون اولادل ویل استاسی سرکار نکو
ما خو در تویل چه بیرتا رازی تو داری چه دو دوی نماینده بلال را رای او گوری چه آغا چه وای
سلام علیکم ارباب سیب
والیکم سلام بلالا چه خبره دا والی بیرتا راغلی تا خو ویل چه مونگ نور استاسی سرکار نکو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مون گره توبه بیا دازی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دودی او نشهی مواد را کوا و بس مون طول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نازه لارو ارباب سیب
ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشهی موادو خبر سنگ یاد کرد
ما نو در تویلی چه زن نقشه لارم آغا نقشه اوز کامیابا شو
سنگ نقشه
ما چی بدوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا کمی نشهی مواد ورگده ول جینی نشهی مواد بمی ورکول او ارتویل بمی چی دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشهی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشهیان کرل وروسته می نشهی مواد هم خپل ورطا پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشهی مواد و پرت جوان نشی کولای او نشهی مواد هم خپلا نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سر مفتکار کوی از ما مرایان بوی
دا زادی راڈیو در نوری دن کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دوم روه تربیه د الله پامان.
د زهرو کاروان
بگرام ہوا کڑھا سر بخارا تر